په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې کې به په کابل کې د 14 د چمن او سپین بولدک لار خلاصې دو کلدم تحریک لبیک دلی مظاهرو او په پاکستان کې خبريالانو ته ورپې خو مشکلاتو ترڅنګ پښتونخوا قبایلو او افغانستان په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې به واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکینن په کابل کې په دوو بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بولدک او چمن دروازه نن خلاص شوي او ټاکل شوي چې لسلو زیات نړیوال مشران نن د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د نومبر په 2 د کابل یو پوزي روختون ته سیرمه په 2 بمی چاودنو او ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د نگران حکومت امنیتي چارواکو رويټرز خبري ایجنسی ستویلې چې په دغه چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي او سلور د شنو ټپي شوي دي. د کابل سیدونکو د پیښې لزای داسې عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې د سردار محمد داود خان پوزي روختون د پاسه لوګې په نظر راځي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د جرمني ډي پی خبري ایجنسی ستویلې چې ته دغه روختون د دروازې سره نږدې شوې ده. د کابل سردار داود سلور سبا بستر لرونکې پوزي روختون دی. د دغه روختون یو ډاکټر ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د روختون لومړنۍ چوکۍ سره نږدې یو لوی چاودنه شوي او دوی ته ویل شوي دي چې خوندي کوټو ته دی لاړ شي. د داخله چارو د وزارت ویان کاری سید خوسته وایي د طالبانو خاص عسكر د پیښې ځای ته رسیدلي دي، خو د پیښې د مرګ جوبله په اړه یې کوم تفصیل نه دی ورکړي. تر اوسه چا د دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن دروازه نن د نومبر پر 2 د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانیستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک د کمساری مرستيال مولوی همایون همت رشپنا وخت مشال ریډیو ته ویل لو پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ ته ساته، یعنی د سهار اتونه د مازیګر سلور بجو پورې پرانیستې وي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته به د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره لرونکو افغان نو ته د بولدک پر لار د سفر اجازه ورکول کیږي. د بولدک چمن دروازه خوشه یو میاش مخ کې تړل شو چې عملی سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوختی او عام خلک په تګ راتګ کې ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي وو. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر د 8 نیټې پورې د انتخاباتو امیدواران خپل فارمونه اخیستل او جمع کولی شي. د صوبې په 19 ضلعو کې به بلدیاتي انتخابات د دسمبر په 19 تر سره کیږي. د 400 ضلع د الیکشن کمیشن مرستيال ریټرنینګ افسر محمد آصف تیرورز مشال ریډیو ټول له فارمونه اخیستلو ښکاري چې دا ځل زیات خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي.
که جنرل وی کا خواتین می او کو یوت ولا دی د ټول لپاره موږ د 1 تاریخ نه د 8 تاریخ پورې و ان شاء الله نو فارمز موږ ورکو. د دې فارم هغه 200 روپے فیس دی وخت کې او چې کله واپس کیږي نو 5000 روپے فیس د حکومت ټاکلې دی. نو بیر ورځ دا او سر د یو ویلج د دې موږ سره 100 زیات فارم وته.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن د اکتوبر پر 28 په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په 2 مرحلو کې د کولو اعلان کړی وو. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ټاکل شوی چې لسلو زیات نړیوال مشران نن د نومبر پر 2 د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2013 کال پورې د ځنګلونو وهلو خاتمه او د بیا بحالۍ لپاره یو ژمنه هم لاسلیک کوي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې اعلامیې لاسلیک کوونکو مشرانو هیوادونه په مجموعي توګه د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بیان تر مخه دا د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره مخ په وړاندې یو لوی قدم دی چې د ترسره کولو لپاره به 12 هیوادونه د 2015 کال پورې د 12 ارب ډالرو د مرستو ژمنه هم کوي. دا راز د حکومتونو ترڅنګ به غیر حکومتي ادارې هم له دې منصوبې سره د 1.2 ارب ډالرو مرسته کوي. په نننۍ غونډه کې برازیل، انډونیزیا او کانګو هم ګډون کوي چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګلونه لري او دا وخت له خطر سره مخامخ دي. او بل خبر دا چې نن به د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نیمیبیا او بنگلاديش له ساوت افریقا سره په ابوظبي کې مخامخ کیږي. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ دا سیالي چې د اکتوبر په 19 اپیل شوې دي، پاکستان پکې تروسه په درو کې 3 میچونه ګټلې دي. دا تر دې د ماتو مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د زن نور ریپورتونو تفصیل به واوري. نن د کابل یو فوزی روختون ته چیرمه په دوو بمی چاودنو او ډزو کې 15 کسان وژل شوی. معلومات بدر کو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار سر لننه د عامو خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شوی. د لارې بندیدو په اړه یو ځایی تاجر وایي
ترانسپورت صنعتي یا د ټریډ صنعتي دا ټول د خرابي او طرف ته روان دي چې زموږ ټول تجارانو ته د یو میا تقریبا 400 روپۍ نقصان رسیدلی دي.
د عوامي نېشنل ګوند په ملک کې د راغلي ګرانۍ له امله پر حکومت سخت نیوکې کړې. کلدم تحریک لبیک ډله چې د مظاهره چانو سره پنختو کې یو شمیر پولیس اهلکاران وجل شوي، د پاکستان تیر او وسنی حکومت یې پر ضد ولې سخت کاروایی نه کوي؟
پاکستان کې اوس نه صرف په مطبوعاتو پابندي ده، نو چې کومه یو اخري لار وه د انټرنیټ هغې باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپله قبضه واخلي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادۍ، خبريالانو د حقوقو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په هغه هیواد کې ژورنالیستان آنلاین یا د انټرنیټ لاري زورول کیږي.
دوی اساسي وایي ستراتیژیک اساسي دوی سره د دې رویه بل ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پرامن خلک دي هغه سره دوی سخت چلند کوي.
په خبرونه کې په پاکستان کې د ګیس نرخونو زیاتېدو، په هغه هیواد کې د ګرانۍ پر ضد شوو احتجاجونو او په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن د کابل یو فوزی روغتون ته څیرمه په دوو بمی چاودنو او ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. د دې پیښو په اړه نور تفصیلات په خپل همکار نوریاس نوري صاحب ناخلو کوم چې را سره دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. نوري صاحب، دا څه وخت دا پیښې شوې دي؟ همدا 15 کسان پکې مړه دي او طالبان حکومت څه وایي د دې پیښو په اړه؟
بلې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه د 15 کسانو د وژل کېدو خبر البته د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه څرګند شوی دی رویترز خبری آژانس ته دا خبره کړې ده. د دغه راز ویلي چې البته دغه چارواکي چې په دغه چاودنه کې چې د کابل لوی پوځي روغتون ته چې د 420 روغتون د سردار محمد داود خان په نوم باندې یادیږي شوې ده، تقریبا لکتر لګا 40 کسان ټپیان شوي دي. خو دا د تلفاتو دغه شمیر آزادې رسنۍ یا خپلواکې رسنۍ نشي تاییدولی تر اوسه پورې. خو د طالبانو چارواکو تایید کړی ده چې د روغتون دروازې ته نږدې چاودنه شوې. البته د دو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. تر اوسه پورې طالبو چارواکو یوازې د یوې چاودنې خبره تایید کړې. دغه راز له چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي او د پیښې له ځایه په تصویرونو کې هم لیدل کیږي چې لوګي اسمان ته خیژي. مخکې شیبه، البته نن سهار مخکې چې کله چاودنه وشوه، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته تایید کړ چې چاودنه د 420 روغتون دروازې ته نږدې شوې ده. هغه غږ به واورو.
سمه ده.
بله، چاودنه د 420 روغتون دروازې ته نږدې د مخکې خلکو سره چاودنه شوې ده، ولی تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
سم نوري صاحب، دا چې څنګه تاسو ویل چې چاودنی شوی دی، هغه په عکسونه چې خپاره شوی یا ویډیوګان په هغه کې قتل شوی، طالبانو هم ویل چې دا شوی ده، تر اوسه چا مسولیت منلې دی چې چا کړی ده؟
تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو که موږ تاسو دغه وروستیو څو میاشتو پیښو ته ځیر شو، لکه چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی او پر ټول افغانستان ولکټینګ کړی ده، د ډیرو دا ډول خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش، چې البته د خراسان څنګه په نوم هم یادیږي، مسؤلیت اخیستی. کراشو هم دغه د تلفاتو او د اوختو تلفاتو د نننۍ پیښې په ارتباط د 420 روغتون داخل کې یو ډاکټر هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې 214 غږونه او ورپسې د 10 غږونه یې اوریدلي دي او دوی هم بیریدلی وو او یوې مسؤونې یا خوندي خونې ته پناه وړې وه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند سعید قاری سعید خوستی هم ازادي رډو ته تایید کړي چې پیخه هلته شوی و او د دوی یعنی د طالبانو ځنګړي ځواکونه د پیخه زیاته ورغلي. هغه هم ویلي چې په دې پیخه کې خلکو ته تلفات اوختي دي خو تر اوسه پورې د کره معلومات نه لري.
یو اخري او لنډه پښتنه د غزه په اړه کې وي چې دا څنګه زید بیروبار پکې ډيري غنه غونه زیته نه وي.
دا خو د سردار محمد داود خان روختون تقریبا د کابل په زړه کې پروت دی. وزیر اکبر خان مینه ده، وزیر اکبر خان مینه کې دغه روختون موقعیت لري. ډیر له خلکو له ګڼو ګڼې ډک روختون دی. دا هغه روختون دی چې مخکې د حکومت هغه ټپي شوي د امنیتي ادارو غړي به هلته وړل کېدل او ډیر مجهز روختون ده. د کابل خار په هغه ډیره لوکس یا په ډیره اصلي مینه کې په منځ کې دی او د خلکو ګڼه ګونه پر ډیره زیاته ده، ځکه چې په وروستیو کې چې کله په افغانستان کې د غستونځي را برسېره شوی بشري ستونزي او د روغتیا په برخه کې د درملو او د ډاکټرو نو ډیر روغتونونه له د ډاکټرانو د درملو کمبوتي سره مخامخ دي. خو د وزیر اکبر دغه روغتون 420 روغتون ډیر یو مجهز روغتون دی او وسم ډیر خلک د درملنې لپاره هم د روغتون ته ځي.
ډیر مننه نوریاس نوری صاحب. اوریدونکو نوریاس نوری صاحب را سره تفصيلات درکل. نن چې په کابل کې کمې دغه دوا 14 شوې دی او پاغي کې د مرګ جوب لو پاړې هم معلومات درکل چې ویل کېږي 15 کسان چې کم دی هغه په کې مړ شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدک لار سر لننه د عام خلکو د تګ راتګ او هم د تجارت لپاره خلاص شوه. افغان چارواکو د پوله د اکتوبر په 15 نیټه تړلې و. دوی له پاکستان غوښتل چې د قندار خلکو ته په تذکیره پاکستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. یو افغان چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان او پاکستان د چارواکو د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې لار خلاص شوه. د چمن د تجارانو یو مشر وایي د لارې بندیدو له وجې د دوی ډیر مالی تاوان شوه دی. تفصیل د ایوب ترین پر رپورت کې.
د ابلوستان و سردی شهر چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمن سردی پوله د نن څخه بیرته پرانستل سوه، چې له امله د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دې پوله باندې د خلکو تګ راتګ پیل سوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې دغه پوله به هر ورځ سهار د 2 بجو څخه بیا مازدیګر تر 4 بجو پورې د پیدل تګ راتګ لپاره خلاصوي او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله سهار د 2 بجو څخه بیا مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاصه وساتل سي. په دې ترڅ کې د نومبر د میاشت لومړنی نیټه پر دغه سرحدي پوله د افغان او پاکستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه، په کوم کې چې په بشپړه توګه د نومبر د 2 نیټه څخه د پولي د خلاصون پریکړه وسوه. په دې ترڅ کې یو افغان چارواکي کریم محمد اسلم علمیار د نومبر د میاشتې په لومړنی نیټه ورسنۍ ته څه داسې وویل:
ټول مسافر ته، پاکستانیان ته، افغانان ته، ټول خلکو ته خبر ورکول کیږي چې سبا سهار د 2 بجو دروازه هغه به خلاصې د قسم احمد رب د پاره او د تجارت د پاره. الحمدلله چې نن کم میټینګ وسو د افغانستان او د پاکستان د مابین په ډیر ښه طریقه وسو.
ورسته له دې د افغان چارواکو لخوا د چمن او سپین بولک په سردی لار کې یو شول سوي بلاکونه پورته کړل سوي دي، چې لامله هغه خالی کنټینران برایش په و پاکستان ته را داخل سوي دي، کوم چې د اکتوبر د 15 نیټه رئیس هلته بند پاتو. که څه هم د چمن زیاتره تجارو د لارې د خلاصون ارکلای کړی دی، خو ویل دي چې د پولي د بندش لامل شاوخوا په 4 اونۍ کې ودوی ته لوی مالی زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن چمبر اپ کامرس په خواني صدر جلات خان د نومبر په لومړنۍ نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې د تجارت لپاره دغه لاره اوس 24 ساعته خلاصه وساتل سي.
دا وخت کوم چې د ترانسپورت صنعت یا د ټریډ صنعت دا ټول د بربادي او د خرابي او طرف ته روان دي. په دې کې زموږ ټول تجارانو ته د یومیا تقریبا 8 کروڑ روپۍ نقصان د شپینګ کمپنیانو، د ګاډیانو، د ریټینشن او د ډیمیج په مات کې. زموږ و تجارت او زموږ و تجارانو ته د لارې د بندېدو د وجه رسېدلې دي.
د خبره د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه د هر ډول تګ راتک او تجارت په مخ بنده کړی و. دوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دي پر افغاني تذکره و پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. دغه ډول د ښځې سپینږیري او ناروغان بېله څپلمې و پاکستان ته پرېښودل سي. د دې سره سره دي د چمن خلکو ترڅنګ هغه افغان ماجر کارډ لرونکي دي بېله څه ځورونې و افغانستان ته را پرېښودل سي. خو د دې غوښتنو په اړه د پاکستاني چارواکو لخوا ویل سوي دي چې اوس به نه یوازې د کندهار او بولدک خلک پر تذکره باندې و پاکستان ته را داخلېدلی سي. دغه ډول به د چمن سره د کل عبدالله خلک هم پر شناخت کارډ وکولی سي چې و افغانستان ته ولاړ سي. د پولې د خلاصون په اړه د اکتوبر په 6 او 16 نیټه هم خبرې سوي وې او پر زیاتره نقطو باندې دواړو خواوو اتفاق هم کړی و چې له امله د نومبر د میاشتې په لومړنۍ نیټې خبرې و کامیابۍ ته ورسېدې.
مشال ریډیو اوري د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین پرون ماخام په سواد کې له خبريالانو سره په خبرو کې په ملک کې د راغلي ګرانۍ له عمله پر حکومت سخت نیوکې وکړي. یاد ګوند له نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه د صوبې په مختلفو سیمو کې د ګرانۍ ضد جلسو لړۍ پیل کړې ده. میا افتخار حسین په خپلو پرونیو خبرو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلو او له حکومت یې غوښتل چې د ترهګرۍ ضد پلان په جدي توګه عملي کړي. د نوموړي د خبرو په جواب کې د ملکن ډیویژن لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر فضل حکیم وایي د ترهګرۍ او ګرانۍ مسلې ورته له تیر حکومت پاتې دي او دا چې دوی یې د حلولو هڅې کوي. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری او د خیبر پختونخوا پخوانی اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د سواد درې ورځنۍ دورې په مهال خبریالانو ته ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری کوي او د حکومت په ضد د ګرانۍ خلاف احتجاجي سلسله هم جاری ده. خبریالانو ته میا افتخار حسین ویل چې موجوده حکومت باید خپل 15 کاله پوره کړي او که څوک هم موجوده حکومت غورځوي نو دغه به د قام سره لوی احسان وي.
دا خود مطلب چې د اسټابلیشمنت پیداوار دی. نو دی خو یو ورځ تیری او 15 کاله تیری دا ټول ناجیز دي او که په هر ټیم کې د حکومت ختم شونه دا به د قوم د پاره فایده دی. دا د قوم غنیمت پي پبلک خو ګرانه کین خطه دي. دا خو د سبا بیګا درک نه لګي. خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړي دي. نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
می افتخار حسین د افغانستان په حالاتو بحث کې ویل چې طالبانو حکومت راتلو وروسته هم امن په ځای نه دی. عام ولس په تکلیف کې دي. دوی په هر صورت افغانستان کې امن وړي.
په افغانستان کې امن رانه لو اغل ته دماکی کیږي. مطلب کې د یو نن د طالب حکومت ته خلک دایش یادي چې دایش لګي دی ارڅکې. نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی الته امن راشي او د دنیا خلک دی په امن کې هغه سره ملګرتیا وکړي. دوی په افغانستان کې خلک د لوګي نمري کچا ته موقع ملاویږي د ملک نوزي. په دې بنیاد باندې انساني مسله لالته ټول دنیا له پکار دی او خاص کر ګوندیانو له چې یو خو افغانستان آزاد خود مختار ملک دی د خپل فیصلو ته پریدي. دویم دا چې د انساني مسله دی ټول په شریک او سره حل کی.
د پاکستان په داخله حالاتو بحث کې میا اویل چې دا وخت په پاکستان کې ترهګر تنظیمونه راټولېږي. حالات بیا خرابېږي. حکومت دې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی خپل ایجنډا عملي کړي.
اویا کاله دم تنظیمونه په پنجاب کې کار کوي. چندې ټولې ورې دا غیر روکتام نشته دی. مخکې ورځو کې عمران دا خبرو کې چې پښتانه دهشتګردي پښتانه دهشتګرني پښتانه دهشتګردې والي دي. دلته چې چیچنو ازبکو عربو تاجکو دا پښتانه دي. پنجابي طالبانو دا پښتانه دي. مطلب چې صرف د حقیقت نه مخ اړول دي.
د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجونو د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي او راتلونکي وخت کې به هم ولس په عمران خان اعتماد کوي.
دوی به موږ باندې کومې سختې نه تیرې کړي. جنازې به چانه شوي کولای لاس نیوی به چانه شوي کولای. نن زه په چیلنج وایم دا کم چې دومره په امن ناستي په دې چوکونو کې دوی دکې نستې شو. څومره ظلم و دهشتګردي وه. مدای مذاهل په قبایل پښتنو باندې زمونږ درانه پښتانه دي. هلته به مطلب دی چې دوی هغه پالیسۍ د وجې نه وجې نه به هغه زمونږ بې ګنا پښتانه به یې تباه برباد کړل. د آز نه به ډرون حملې د امریکې نه کولې. نن چې عمران خان له امریکا راله هغو ته څه وی د ټول دنیا ته پتره چې زه په یو حالات باندې تاسو له ډېر نشم درکولی ولې چې غلامي ختم شوه.
عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین په داسې حال کې د سوات په دوره دی چې په ټوله صوبه کې د ګرانۍ په ضد احتجاجونو سلسله شروع کړې او اعلان یې کړی چې د نومبر په 10 نیټه به په پېښور کې د ټولو صوبې په کچه لویه احتجاجي مظاهره کولی شي. دوی د حکومت نه د عام استعمال شیانو نرخونو کمولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال ریډیو اوري. د ژمی د شروع کېدو سره په پاکستان کې د ګیس 2.5 کیلوګرام سلندر په نرخ کې 1.5 روپۍ اضافه شوې ده، کومه چې د پرون نه عملی شوې. د ګیس نرخونو کې اضافه نه صرف عام خلک پریشان کړي، بلکې دوکانداران او تاجران وایي چې کاروبارونه یې نمایي هم نه دی پاتې. بلخو پاکستانی رسنیو سره خبرو کې حکومتي وزیر شوکت ترین ویلي چې د ګرانی قابو کولو لپاره هڅې پیل کړي دي، خو پاکستان د نړۍ د نورو ملکونو نه شیان راغواړي او په بهر ملکونو کې د ګرانی لوجې په پاکستان کې هم ګرانی زیاته شوې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د پاکستان د ګیس او پېټرولو د انتظام اختیار لرونکي ادارې اوګرا د ګیس یو سلندر 1.5 روپۍ ګران کړي. د اوګرا لخوا د نومبر په اولنۍ د جاري شوې اعلامیه تر مخې د ګیس د ګرانېدو اعلامیه به هم د دغه ورځې نه عملي کیږي. د اوګرا لخوا په اکتوبر کې د 1.5 کیلو او 800 ګرامه ګیس قیمت 2500 روپۍ، ولې د نومبر د اولنۍ نیټې نه دغه قیمت 1.5 روپۍ اضافه شوې ده. د نومبر په 2 منټه په ورس کروڑ میں چنئی کے دا گاڑی او مستری حصہ دار چائے پہ خوالی ویلی کور تبای ہر میش 28 کلوگرام گیس سلینڈر وڑلی دا گرانی دو وجی ہاغ وزن گیس 200 کلوگرام ترا کس کرے او کوشش کوي د لرګي ونه کار واخلي.
گیس خو لکه اوس کم کړم ځکه دی چې لکال ته خرچېډی زیات سیوا دی نه پوره کیږي. یره مخ کې تقریبا 1200 روپے کې بم سلینڈر راوړل تقریبا د سیو درې کاله مخ کې، او اوس یره 3300 روپے 3500 روپے پورې کله په 3500 هم بغیر راوړل نو ولا نه برابرې. یره ځکه چې هر یو شی ډیر هاي خاط لیول سره روان دی.
گیس متبادل څه استعمالې؟
یره دې سره موږ اوس خشاک هم استعمالو ځکه چې لکه خشاک کم سوځي نو دغه خرچه به لګه کمی او دسی گیس سره هوډه رسې والا.
په ډان اخبار کې د اگست په 13مه د ریپورت شوی خبر تر مخې اوګرا د سوی نادرن گیس ته یو یونټ بیا 44% او د سوی صدرن گیس بیا 0% لوړ کړی و. ځکه اوګرا ویلو دوی په 13 میاشتو کې تاوانونه کړی او د گیس ته ګرانولو مقصد تاوانونه را سر کولو. هم د ډان اخبار د ستمبر په 21مه په یو خبر کې دوی لیکلي حکومت منصوبه لري چې ګیس د 40% پورې ګران کړي او دا ځکه چې د IMF ځینې شرطونه پوره کړل شي. د نومبر په اوله نیټه د جیو ټی وی په پاڼه د چاپ شوي خبر تر مخه د نومبر د 19مې وروسته د ګیس بحران هم پیدا کیدونکي دي، او دا یقیني خبره ده ځکه پاکستان ته دوه هغه د ګیس کمپنۍ چې ګیس ورته راوړي د خپل معاهدي یا لوزنامې نه په شا شوي. دغه کمپنیو به د ایټلی او د سنگاپور هیوادونو نه پاکستان ته گیس راوړل. دا چې د گیس د قیمتونو د زیاتېدو د وجې عام خلک په مشکل کې دي. کاروباریان هم د روزګار په حواله د تکلیف سره مخ کړي. ناصر خان هم پور سکرو په خبر کې د گیس خپل یو دکان دی، وای درې کال وړاندې به هر میاشت د 3000 نه زیات کیلوګرامونه گیس خرڅاو، خو نن کاروبار ډیر کم شوی دی.
مخ کې کم دی نو د گیس سلندر د 12 کیلو پر ریټ باندې موږ گیس را پی کنه نو 700-800 روپۍ کې کم دی نو 12 کیلو تقریبا 1100-1200 کې 15 کیلو وکنه. اوس کم دی د 1100 سلندر ریټ کم دی نه نه ریټ 10-2500 روپے پلانٹ کړي او 50 روپے په خرچه راځي او 300 کې پریوځي، او دا 15 کیلو سلندر چې کم دی نو دا تقریبا 3000 خو شا کې کم دی نو دا پریوځي.
مخ کې کس راته غوې چې ماته دا ګیس دا سلندر راته کشپ کلو د شپ کلو به غوس چې راته 2 کلو به غوا چې مړ
2 کلو نه چې وسن سبا د 200 واچې د 300 واچا وکنه ار کلو نو خبرې ختمې شولې. په دې چې صرف مطلب ګیس خونه د کنه کور ضرورتونو کې
د جیو ټی وی په خبر کې دا هم لیکل شوی چې د پېټرول محکمې سیکرټري ارشد محمود دوی ته د نومبر په 19مه د ګیس د پیدا کیدونکو بحران په حواله تصدیق کړی دی. ورته ویلي چې د اکتوبر په 2مه د پېټرول او د بجلی د محکمو د مشرانو خپل کې غونډه کیږي، هغه کې به د راتلونکو لپاره کومه حکمتي عملی جوړول شي. د نومبر په 2مه د پیښور چاپ کیدونکو مشرق اخبار په لیډ او یا غټ خبر کې دوی لیکلي وفاقی وزیر خزانه شوکت ترین ویلی دی گرانی د دوی په کنټرول کې نه ده، ځکه گرانی په نورو دنیا کې هم شته، او بل دا چې د IMF سره به په روانه هفته کې معاهده هم وشي. IMF پاکستان ته د ځینو شرطونو د لاندې قرضې ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. لدی باوجود چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډله کلدم ګرځولې، د ډلې د خپل مظاهرو لارې پر حکومتونو فشار ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې له مظاهرچیانو سره پنختو کې یو شمیر پولیس اهلکاران وجل شوي او جوبل شوي دي. خو نه د پاکستان تیر او نه هم وسنی حکومت د تحریک پر ضد سخته کاروایی کړي. دا چې ولی او دا هم چې د دې ډلې نه مهارول به پاکستان ته څه ستونزې جوړې کړي، دا د بشیرګواخ په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړې لوزنامې تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړي وو. سعد رضوی و مې اشتمخ کې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې څلور پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایي ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستی، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. نوموړی د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دی وایي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیه نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یو مذهبي ډله دې ریاست او ریاستی ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب راپورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرل اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړي او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نشي. پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک د نومبر پاوله مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کاریږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپله پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دی جوړ کړی شوی نه دی. دوی ته دوی اساسي و استراتیژیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي، قانون خبره کوي، دلیل سره خبره کوي، منطق سره خبره کوي، نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلن کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام خو د چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایی نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد بزرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن د نومبر په دویمه د کابل یو پوځي روختون ته سیرمه په دوه بمی چاودنو ډزو کې 15 کسان وژل شوې دي. د طالبانو د نگران حکومت امنیتي چارواکو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې په دغه چاودنو کې 15 تنه وژل شوې او 4 ټپي شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی د جرمني ډي پي خبري ایجنس ته ویلي چې چاودنه د دغه روختون د دروازې سره نږدې شوې ده. تر اوسه چا دغه پیښه ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک او چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمساری مرستیال مولوی همایون همت رشپنا وخت مشال ریډیو ته ول پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ ته ساته یعنی د سهار د اتو نه د مازیګر تر 4 بجو پورې پرانستې وي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر د 8 نیټې پورې د انتخاباتو امیدواران خپل فارمونه اخیستلی او جمع کولی شي. د سوبې په ولسو ضلعو کې به بلدیاتي انتخابات دسمبر پر 19 ترسره کیږي. د 400 ضلع د الیکشن کمیشن مرستیال ریټرنینګ افسر محمد آصف مشال ریډیو ته ویلي له فارمونو اخیستلو ښکاري چې دا ځل زیات خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. صوبایي انتخاباتي کمیشن وایي چې د امیدوارانو حتمی لیست په د نومبر په 6 خپروي. ټاکل شوی چې له 100 زیات نړیوال مشران نن د ماحولیات په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2030 کال پورې د څنګلونو وهلو خاتمه او د بیا بحالۍ لپاره ژمنه لاسلیک کوي. او نن به د 6 اوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نیمیبیا سره په ابوظبي کې لوبې کوي. د 6 اوریز نړیوال کرکټ کپ د سیالۍ د اکتوبر په 19 پیل شوې. پکې تر اوسه پاکستان په درو کې درې میچونه ګټلې دي. دا وخت بنگلاديش او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارو پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف او فریډم نتورک ویلي چې د دې هیواد خبریالان له تیرې څو مودې راهسې د انټرنیټ له لارې زورول کیږي، هغوی ته دړکې ورکول کیږي، پر ځنو بریدونه شوي دي او پر ځنو نورو بیا مقدمې جوړې شوې دي. د ریپورټونو ته په حکومتي کچ غبرګون نه دی ښودل شوی، خو د اطلاعاتو او نشریاتو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی علمگیر خان د خبریالانو د زورونو دا تورونه رد کړي دي. نوموړی په دې اند دی چې په پاکستان کې مطبوعاتي ادارې ازادي دي او د خبریالانو د کار پر وړاندې هیڅ ستونزې نشته. تفصیل په دې ریپورت کې. په پاکستان کې د مطبوعاتو د څېړنې، روزنې او پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلته له هر لوري پر صحافت بریدونه کیږي. په عیني وخت کې د صحافت او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک هم یو ریپورت خپور کړي چې پکې راغلي په پاکستان کې د برېښنايي او انټرنیټي جرمونو ضد قوانین د خبريالانو پر وړاندې کارول کیږي. دا راپورونه نن د نومبر په 2 د خبريالانو پر وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د مافیت ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت خپاره شوې دي. پی پی ایف په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې د صحافیانو زورولو په اړه جاری کړی ریپورت کې ویلي په ملک کې د ژورنالیستانو تختولو، وهلو، ټکولو، نیولو او ځینو نورو پیښو کې ان تر وژنو پورې بریدونو دوام درلود او ورسره د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ژورنالیستان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي. په ریپورت کې ویل شوی چې آنلاین ژورنالیستان اکثره د خلکو لخوا د کرکې، دړکو او بدسلوکۍ ښکار شوي او په دغه کار کې حکومتي غړي لاس لري. خوله دی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې په هغه هیواد کې مطبوعات او ژورنالیستان تر بل هر ملک زیات ازادي لري. فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په تیرو 3 کلونو کې د سایبر جرمونو ضد قانون او د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د ژورنالیستانو او پرسنیو کې د کارکونکو پر وړاندې کارول شوی دي او هغه ژورنالیستان په نخښه شوی چې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې ژورنالیزم کوي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې حکومت داسې اقدامات کول غواړي چې انټرنیټ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په پاکستان کې یو قانون جوړ او کال 2018 کې ټیکه په نامه باندې کم ژورنالیستانو زیات استعمالي او ترخګر او بجټ نه استعمالي اعلان کې جوړ کړی هغه د پاره په اخر یو کال کې موږ کتل چې دا ټیکه قانون لاندې درې ژورنالیستانو یا هغه کسان چې څوک د یوټیوب دلاره یا نور انټرنیټ دلاره فل رائے او خبرونه خلکو سره خوروي دا غي پزت باندې دا کیسونه جوړ شوی دی او د دې نه دا خبره ښکاري چې پاکستان کې اوس نه صرف چې په مطبوعاتو دباو دی یا فشار دی یا پابندی ده، نو چې کومه یو اخري لار وه د انټرنیټ هغه باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپله قبضه واخلي.
پریس فریډم فاؤنډیشن په خپل رپورٹ کې د دریو خزینه جورنالستانو غریده فاروقی، بینظیر شاه او اسما شیرازی یادونه کړې چې د دوی پر ضد آنلاین کمپاینونه چلیدلې دي. ل پی پی ایف وړاندې د اکتوبر پر شپږشتمه د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنی حکومتي چارواکي او ملاتړي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو له هغه وروسته د اسما شیرازی پسې خبري شروع کړي چې پر بی بی سی اردو ویب پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نہ شوی زورول شوی او تر فشار لاندې راوستل شوی دی چې دا ډول حقوی د حق خبر او نکړي د دوی پر ضد هر هر با کارول کیږي که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لارې غواخل کیږي. زما پر کور دو ځله بریډ شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د جولای په 15مه نیټه په خپل ویب پاڼه د هغو 30 ملکونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولې. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوم لړ کې شامل کړي وو. مشال ریډیو د دوانو راپورونو په اړه د نومبر په لومړۍ نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری ته د هغه په موبایل ټلیفون وکړ خو نوموړي څه جواب ورنه کړ. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او نشریاتو چارو قائمه کمیټې غړی او د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي عالمگیر خان د دوانو ادارو راپورونه د حکومت پر ضد ایوا پروپاګاندا بولی او وایي
داسې هیڅ خبره نشته او نه په جورنالیستانو سره بندیزونه شته. هر سحر او ماخام په ټولنیزو رسنیو، ټی وی او اخبارونو کې پر حکومت نیوکی کیږي. خبریالانو ته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی. نو دې راپورونو کې څه حقیقت نشته او دا د حکومت پر ضد یو پروپاګاندا ده. موږ دا وایو چې غلط خبرونه مو ورکوي او د مذهب متعلق خبرونه ورکولو کې له احتیاط کار اخلي. باقي خو هر ورځ په ټولنیزو رسنیو د حکومت پر ضد کمپاینونه چلیږي خو موږ تر اوسه چاته څه نه دی ویلي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د اکتوبر پر 28مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د تیرو لسو کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبریالان وژل شوي چې په هغوی کې د 286 قاتلان لا هم نه دي سزا شوي. په راپور کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځول شوی او پاکستان په دې نوم لړ کې پر 9 نمبر دی چې هلته هم د خبریالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2011 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو د لومړی پړاو لپاره تیاریاں روان دي. د صوبې په ولسو ضلعو کې د انتخاباتو امیدوارانو د نومبر له لومړۍ یعنی له پرون راهسې د فارمونو ترلاسه کول پیل کړي چې کولای شي د روانې میاشتې تر 8 نیټې ډک او د الیکشن کمیشن په دفترونو کې جمع کړي. د دې ټاکنو ځینو امیدوارانو مشال ویډیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې بلدیاتی حکومتونه به د عام اولس د ستونزو په حل کې ګټور ثابت شي. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تر مخه دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د نومبر 19 نیټې نه تر 8 نیټې پورې فارمونه خلک اخیستلې او جمع کولې شي. په 400 ضلع کې د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا عملی او چارواکي اسیسټنټ ریټرننګ افسر محمد اسف مشال لیډو ته وایي چې نن سهار د 9 بجو نه دغه عمل پیل شوی دی او ډېر غټه شمېره کې خلک را روان دي.
موږ مختلف کینډیډټس راځي ک جنرال وی کا خواتین می او کو یوت ولا دي د ټولو لپاره موږ د 1 تاریخ نه تر 8 تاریخ پورې و ان شاء الله فارمز موږ ورکو د 4 تاریخ نه تر 8 پورې به صرف سبمیشن کیږي. د دې فارم غشتو 100 روپے فیس دی وخت کې او چې کله واپس کیږي نو 5000 روپے فیس د حکومت ټاکلې دي. د چسپ خو ډیر زیات ځکه چې نو نومبر ورځ دا او تر د یو ویلج د دینه موږ سره سونه زیات فارم وته.
د لاور خان چې درجیتوب کوي وایي چې د الیکشن د خرچو ډیر وسه خونښته دي خو د خپل کلیوالو د خدمت لپاره جنرال سوکې ته ودرېږي.
استادیم حدود نشته خو بس خلی بس گزاره کوي. یره زمونږ خدا مسالې دې موږ وایي چې لکه نالو مالو کې پیښې دې لارو مارو کې اوس موږ دا لګای چې یره خلکو سره منډې وو لکه بغیر وټو منډې والی چې ان شاء الله او دم ملو شي نو بیا به منډې وو بس او خرچه برداشت کوو بس سو قرضدار بوله کوو غریبانو خلک.
دا قومي وطن پټه سره تعلق درونکو بلال احمد مومن چې د پی ایچ ڈی د کون کې دی وای چې د دې تر وړاندې نه په سیاست کې دی نو اوس د ټولې کورنۍ په سلا دوی هم د جنرال سوکې لپاره کاغذونه راوخستل.
د په سیاست کې کوم دی یوړمبني قدم دی. عمر هم چې کوم دی 27 سال دی. د سیاست کې کوم دی اکټیویټیز کې مینټین ساتو یره پارټیاں نه هول لګیا دي هر پارټي لګیا دي هغه چې کوم دی خپل اکټیویټیز کوي او تیاریا نشته چی
پیرفتاب عثمان زه چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قومي اسمبلی په خواني امیدوار هم دی د 400 تحصیل نظمې لپاره کاغذونه راخست دي وای کچر بلدیاتی ټاکنې په خړل وشي نو د عام اولس ډېرې بنیادی ستونزې هواري دي شي
چې دا اختیارات لاندې خلکو تراشي نو دغه خلک چې کوم نمائندگان دي د خلکو په درد د دې په مسایلو باندې پوهیږي نو خو توګه باندې به ان شاء الله حل کړي او په کارم دي چې په خطوګه باندې د دوی خدمت وشي.
دا یادونه را چې د نوړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن بلدیاتی ټاکنې په دوه مرحلو کې د کولو نیټه اعلان کړې وي. د صوبې په 19 ضلعو کې د 19 دسمبر نه او باقی پاتې 18 ضلعو کې بیا د بل کال جنوري نه کول شي. د امیدوارانو اخیری لیست په 6 نومبر لګي او په 23 نومبر به وتا انتخابي نخې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري د پیښور وروسته زو بلوچستان ته. د بلوچستان په ټولو سرکاري روغتونونو کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې لخوا په او پی ډی او اپریشن تھیټرو کې کاربندیز روان دي. ډاکټرانو دا کاربندیز د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کړی و او د اکتوبر تر 1 پورې یې حکومت ته وخت ورکړی و چې غوښتنې دي ومني. د ډاکټرانو اتحادیې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو سره د خبرو اترو لپاره درې کسیزه کمیټي هم جوړه کړې ده، خو لا هم خبرې نه دي پیل شوي. د ډاکټرانو د کاربندیز له کبله ناروغان د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د ډاکټرانو غوښتنو په اړه نور حال د سمت شبنم په راپور کې.
د رپیولا په نامه د پښین اوسیدونکو د ځان سره یو شمیر ناروغان د درملین لپاره د پښین دولتي روغتون ته راوستل دي، خو دلته پی ډی تړلې ده.
څنګه کښنیان دی دي؟ درې کښنیان هلته دي. دا مې راوستل دي د یوې میاشتې موږ راځو د هسپتال د پی ډی له راسو. دلته چې راسو پی ډی کې څوکم نشته، نه ډاکټر شته، نه یو کمپاوډر شته، هیڅوکم نشته، نه دوا شته، نه شی شته. دا کښنیان مې راوستل دي د چا تبه دي، د چا زکام دی، د چا سر درد کوي، د چا غوږونه دي درد کوي، نو ونه در روان دي، نو د دې وزن نه لرم، بې روزګار سره یم.
د پښین اوسیدونکو یو بل ناروغ اویا کلن عبدالستار مشال ریډیو ته وویل چې دلته هر ورځ د درملنې په هیله راځي خو بیرته بی هیله ځي.
د دې میاشتې دلته د مرادم د غاښ د کښلو د درد لپاره په جیب کې مې دونه پیسې نشته چې د هغه غاښ بندوبست خپل جیب ته وکړم. سیول رادم و رادم پرخشت پیچه بکوما او پیچه با تا مباب لالیسی او اسمون پریشان ایمون رو کچه ڈاکٹران چی مجھے راس و ڈاکٹر نہیں چی راس و ڈاکٹر نہیں چی راس و ڈاکٹر نہیں دیوی میں سدا پریشانی دا چی مجھے زو را زو پاگل کی مطب یعنی مجھے مشکل یو ہم ندی عرصہ ہوئی
ڈاکٹرانو دا اکٹوبر لومړی نیټه څخه کاربندیس پیل کړی وو او دا اکٹوبر تر دیرشی بی نیټه پوری حکومت وخت ور کړی وو چې غوښتنې ومنل سي. د نومبر پر لومړی نیټه ډاکټرانو یو ځل بیا د سخت احتجاج اعلان وکړی، خو بیا احتجاج ځکه وځنډاوي چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو سره د خبرو اترو لپاره درې کسیزه کمیټې وټاکله، خو د کمیټې خبرې لا نه دي پیل سوي. د پښین د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ایرپان لاترین مشالې ډو ته څه داسې وویل:
موږ دوه درې غټ مطالبې دي. موږ یې په هسپتال کې بنیادي سهولیات مریضانو ته ورکړ چې راسي، او موږ غټه مطالبه دا ده چې د هسپتال پرایوټایزیشن دې ختم شي. دام ایم ٹی آئی ایکٹ کم دی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ پدا بانی دا عوام سر ندی خلاص دا کوسی پدی کی دا ڈاکٹرانو گٹھا دا یانگ ڈاکٹران دا مر پکی گٹھا دا مر بتن خام ما خو دا دی پریزنٹیشن پر مچ کو مر انسینٹیو زم راکی، مگر دا عوام پدی کی تاوان دی عوام چ کم دی غچ راضی اغه ہسپتال کی وس مر یوا مثال اپنڈکس مر لکو ارنیا کو شمر دو ٹی چارج دو نیم سو دی بیا دا دی ایم ٹی آئی ٹیچ کم ٹیم دا پرائیویٹ سو پدا غ ہسپتال کی با دغه عوام په شل زره بن زره کم اس کم د دې ریټ بیا تر دې زره پیدا به سی ورکی.
د پښین د دولتي روغتون ډاکټران وایي چې د بلوچستان د اعلی وزیر سره د کمیټې د خبرو اترو انتظار کوو، او دغه وروسته به د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې د مرکزی قیادت پرونا کې به خپل تک لار جوړو. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې چارواکي وای چې په لومړي ځل په ضلع کې د شری ناروغي پر ضد 15 کلونو پورې ماشومانو ته د واکسین ورکول مهم شروع کړي چې د نومبر شروع کوي، چې د نومبر 15 مینا تر 28 نیټې پورې به دوام لري. د چارواکو په وینا چې د صحت محکمې ټیمونه به د کلو حجرو ته ځي، نو له خلکو غوښتنه کوي چې خپل بچو ته د واکسین ولګوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر حفیظ الله داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا نور سیمو په سر شمالی وزیرستان کې هم د نومبر 15 مینا تر 28 نیټه پورې د میزل یا شری ناروغي ضد مهم پیلاوي، چې په لومړي ځل دغه مهم کې به د نهو میاشتو نه تر 15 کالونو پورې د سیمې ټولو ماشومانو ته به د شری ناروغي ضد ټیکې یا ویکسین لګول شي.
نو ما سے لے کر 15 سال تک چې سیمرا ویټ کی دی کا میل دی کا فیمیل دی هغه ته به د میزل روبیلا ټیکا لګي. نو ټول وزیرستان والے دین نا دا ریکویسٹ تا چې میسرا په دې کمپین سے پیرا پیرا تا اون وکي پاوال ور گورنمنٹ اف خیبر پختونخوا ای روبیلا چې کی مټی کا دو دې ایغه ویکسین اغه په پروگرام سے شامل کړی دی. دروبیلا داسې شاید چې په وړې وټ کې شروع شي نو دغه علامات تقریبا د شری غوندې دي. کچرتا یوې شزینا تا ولاګي حمل دوران شو ولاګي نو د حمل ځای کې دو چانس وی، بیا که حمل لشي ځای مشوم پی دوشي نو توسي به ډیر لیدلی وی چې پیدا شي ډین مشوم پی دوشي لوس پشای نه وی نو دا دې روبیلا دی واجه دو. نو دې هر څه نه بچ کولې د پورا ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا روبیلا ټیکا په پروګرام سره شامل کړه چې میش ارتلین کا نسل ا دې ری بیمورینا او ا دې مازورینا باچی و میش ماشرا ای وسهتمنده ماشرا جوړه شي.
د شمالي وزیرستان شوا اوسیدون کې اسدالله وایي چې د شیری ناروغي زی دغه ښه مهم دی چې ماشومانو ته ټیکې ولاګي، خو صحت محکمه باید په لرو پرتو سیمو باندې خصوصي پاملرنه وکړي.
د صحت محکمې ډېر شکریا ادا کوي چې په وازل د خسره او دربل دغه حفاظتي ټیکې لګیږي. دلته شمالي وزیرستان کې داسې غریزې علاقې دي چې هغه کې د صحت ټیکې می بنیادی سہولتینه دي، هغه انمونه مهیا نه دي. ګورنمنټ نه او د صحت محکمې نه دا غوښتنه لري چې سپیشلی د میجا روډ نه د ابودینه لره پرته چې څومره هڅې می دي، نو چې هغه علاقې د دغه مهم نه پوتې نشي، هغه ته د صحت محکمې ټیمینه ورسي او دغه ویکسین چې په هر ځای کې هر بیچوس کې دغه ویکسین مهیا وي پروته وي، نو موږ هم کوشش کی چې دغه مهم کې موږ بڑھ چڑھ کر احسا وخلی.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې دغه مهم کې به شمالي وزیرستان کې 2,80,000 نه زیات د نه هم یشتونه تر 15 کالونو پورې ماشومانو ته د شیری ناروغي ضد ویکسین لګي چې د کلو حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. ولسنه غوښتنه کړي چې د صحت محکمې ټیمونو سره ملاتړ وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغي څخه وژغوري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ترنا لاندې.
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
دي ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یو څه په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د دې اخري خبري غړې د اخري رپورت طرف ته. د خوست په ولایتي روغتون کې بستر ناروغان د هغوی خپل خپلوان او همداراز د روغتون کارکونکو له یو شمیستونزو سر ټکوي. لدې ستونزو مهمې هغه د دارو درملو او د ډاکټرانو د ماشونو نشټواله دي. ناروغان او روغتیايي کارکونکو له نړیوالو ادارو غواړي چې د افغانستان له صحي سکتور سره خپل مرستې جاری وساتي. نور حال د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکو له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیايي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي لدې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې مشال رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې په ور ترافیکي پیښه کې په خټه پښوي او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصاب دا خدمات د ټولنې د خلکو د پرواه کې ځکه ټولنې ډېر غریب او په ډېر فکر کې سبا کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلک وختنه لري، نو د ټولنې جوړونه چې زما دا غوري او دا پېښې نه کم چې شفافه دي پر د کومار کو کې افغانستان
سرالدی چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لیوی میاشتې په خوښه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي،
زه دلته داس روغلی یم چې یو مریض بده بیا د دملې په کړای کې پارخ ده، دا بیا به ډاکټر ته وروړه بیا وی به چې دا غلاري ټبه دا به او تلاس میاشته دوایی په خوره، بیا خو میګه دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې موته داسې پرچه ولې کله شي چې مثال دا او تلاس میاشته موته دا دوایی لیانه میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونی نرس نجیب بدلون وای، دوی له شپږ میاشتو راهیسې تنخواوی نه دی اخیستي.
څنګه ډیره خبرې شوې دي لکه د ډوډۍ څنګه او سواره شوې ده، درمل هم وسو سنسه رغلي دي مونږ کړه شو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړل شوی.
یو میاشت مخکې کله چې مشال رادیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی و، معلومه شوې وه چې د روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. په هغه وخت کې د خوست ولایتي تخصصي روغتون د ناروغانو او بستر مریضانو شمیر هم لږ شوی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بېپولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره یې ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره ازعی موادو کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د ڈبلیو ایچ او نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرسته کې هم کومک کړی ده. بل د راتلونکي درې میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي. او بله معاش د وچپې مې طرفه ټولو کمانډونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېده؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړاو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاوکم 7 بجې.
د مشال رادیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیره رسیدلې. فرخنده ست توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
نن د نومبر پر دوما د کابل یو پوزي روختون ته سیرمه دوه بمی چاودنه له هغه وروسته ډز شوې دي. د طالبانو د نگران حکومت امنیتی چارواکو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 لستنه وجل شوي او 14 دشنور ټپي شوي دي. د طالبانو د حکومت مستیال بیان بلال کریمی د جرمني ډي پي خبري ایجنسی ته ویلي چې چاودنه د سردار بهادر د سردار داوود پوزي روختون ته نږدې شوې ده. د تروسه چا د دغه پیخې زمواري نه د عمل لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د سپین بولدک چمن دروازه نن د نوومبر پر 2 د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک ته کمیساری مرستیال مولوی همایون همت روز نا وخت مشال ریډیو ټول له پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ ته ساته، یعنی د سحر د اتونه د مازیګر تر 7 بجو پورې پرانست وي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نوومبر د لومړۍ نیټه نه تر د 8 نیټه پورې د انتخاباتو امیدواران خپل فارمونه اخیستل او جمع کولی شي. د صوبې په اول ځلو کې بابلدیاتی انتخابات د دسمبر په 19 تر سره کیږي. د صوبایي انتخاباتي کمیشن دا هم وایي چې د امیدوارانو حتمی لیست په نوومبر پر 6 خپروي. ټاکل شوی چې لاسلو زیات نړیوال مشران نن د نوومبر 2 د ماحولیت په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تم کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکو د غونډه کې به ګډونوال د 2013 کال پوری د څنګهلونو وهلو خاتمه او د بیا بهالې لپاره یو شمن هم لاسلیک کوي. د برتانیي وزیر اعظم د دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډ اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو په مجموعي توګه د نړۍ 50% څنګهلونو لري. په نننۍ غونډه کې برازیل، انډونیزیا او کانګو هم ګډون کوي چې د نړۍ تر ټولو لوی څنګهلونو لري. او نن بعد د شلوري نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نیمیبیا او بنگلاديش ساوث افریقا سره لوبي کوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ د سیالي شه د اکتوبر پر 19 پیل شوی. پکې تر اوسه پاکستان په درو کې 3 میچونه ګټلي. دا وخت بنگلاديش او ساوث افریقا ترمنځ لوبه روانه ده.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پات رسیدي. کپر هم دې سپو پات شوی نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پری اوریدل شي. در سبا سحر تر نه بجو پوری زو احمد الله د خبرونو ویان د فرخنده اسد زمون ټکنیکی همکارانو دیره او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا د و باد وسئ.